سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دی. تاسو زموږ کله ازادي راډیو نه اورئ. نن چهارشنبه د خوت 22مه پاموکې د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخې دي. ګوتریش دغه څرګندونې تېره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون 18مې غونډې کې کړې دي. د ګوتریش په خبره د خبرو په یوه برخه کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبرې کړې، راغلي نجونې او ښځې لا هم د خپلو حقونو په اړه د وحشتناکو پریکړو له یوې ټولګې سره مخامخ دي او موږ دغه وضعیت تر ټولو ډیر په افغانستان کې پستر ګوینو. ګوتریش ټینګار کړی چې وادونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو په پرمختګ پانګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو وقته له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. وروسته یې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل او د کار په ګډون یې په بیلابیلو ټولنیزو چارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی وایي ټاکل شوی د دوی ستر مشر آیت الله علی خامنئی ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لیک د یو عرب ډیپلومات په لاس ورسیږي. رخچی دغه څرګندونې نن چهارشنبه د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته کړې دي. د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو پردا د راپور له مخې رخچی د ډونالد ټرمپ د لیک د محتوا او دا چې د کوم عربي هیواد استازی یې تهران ته سپاري څه ونه ویل. ډونالد ټرمپ د کپ ولسمه وویل چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته لیوالتیا لري او له همدې کبله یې د ایران ستر شرطه لیک لیکلای دی. ټرمپ هم د خپل لیک نور جزئیات نه دی خبره کړي، خو هیله یې څرګنده کړې چې ایران خبرو ته حاضر شي ځکه د پوینا خبرې د ایران په ګټه دي. ایران بیا مخکې ویلي تر هغه چې امریکا د فشار له سیاستونو لاس وانخلي له واشنگټن سره مخامخ خبرې ته به تر سره آماده نشي. د امریکا استازو جرګې تیره شپه د دولت د تعطیلۍ یا شټ ډاون کېدو د مخنیوي طرحه تصویب کړې ده. د فرانس پریس د راپور له مخې دا کار به د ډونالډ ټرمپ د حکومت په لومړنیو اونیو کې د اقتصادي فشارونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په استازو جرګې کې چې جمهوریت پال یې اکثریت لري، دا طرحه په دې معنا ده چې دوی له خپل واکمن ګوند سره په هغه اقدام کې یوه خوله دي چې غواړي د دولت بودیجه د سږکال د سپتمبر تر دېرشمه پورې وساتي. د استازو جرګې مشر مایک جانسن د دغې طرحې تر تصویب وروسته ویلي اوس د سنا جرګې وار دی چې د جمعې د شپې مخکې یا د دولت د تعطیلي له ضرب الاجل مخکې دغه طرحه تایید کړي. ده ویلي چې سنا جرګه کې د ډیموکراتانو رایه د دغې طرحې د تصویب لپاره مهمه ده، کنه د ده په خبره د دولت د تعطیلۍ د عواقبو پړه به د ډیموکراتانو پر غاړه وي. روسي سرچینو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د دیرش ورځنۍ اوربند په تړاو د امریکا د وړاندیز عملي کولو ته لیوالتیا نه لري. رویټرز خبریا جانسن نن چهارشنبه دغه سرچینو په حواله ویلي چې د اوربند په اړه هر ډول هوکړه کې باید په جګړه کې د روسیې پرمختګونه په پام کې ونیول شي او د مسکو اندېښنې لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د اوربند دغه وړاندیز ته چمتووالی ښودلی او له دې سره امریکا هم بیرته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بیا پیل ډاډ ورکړی دی. رویټرز سره په خبرو کې روسي سرچینو ویلي پوتین او د اوکراین په جګړې کې برلاسی دی ځکه د دغه هیواد یو پر پنځمه برخه خاوره یې په ولکه کې ده. په اوکراین کې د امریکا لوی خوا د دیرش ورځنی اوربند وړاندیز پرون د سعودي عربستان په کوربهتوب خبرو کې وشو، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي روسیه نن سهار د اوکراین په مرکزي برخو توغندیز بریدونه کړي چې مرګ ژوبله هم لري. او د ایرلند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د مالی ستونزو له کبله یې له افغانستان سره د سږکال پلان شوې سیالۍ لغوه کړې دي. ټاکل شوی وه چې د ایرلند د کرکټ لوبډله په جولای میاشت کې د افغانستان له لوبډلې سره یو ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې لوبې وکړي. دغه ټولې سیالۍ د ایرلند په کوربهتوب پلان شوې وې. رویټرز خبري اژانس د ایرلند د کرکټ بورډ د مشر وارن ډیوټروم په حواله ویلي افغانستان سره سیالۍ یې په بودیجه کې د لنډمهالې کمی له کبله لغوه کړې دي. دغه هیواد بیا سږکال وړی د ویسټ انډیز او دغه راز انګلستان د کرکټ لوبډلو کوربهتوب کوي چې ویسټ انډیز سره د شپږو اورونو لوبلړۍ او له انګلستان سره درې شل ورځې لوبې لري. د خبري ټولګې ته موزه فرشته صحاک د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. وړاندې د راپورونو په ترڅ کې وره سره واورې چې تورخم کې دروازه لا هم د مسافر او سوداګرو پر مخ تړل شوې ده او د خلکو ستونزې به هم واورې
پروډونو باندې ولاړ دي. هغوی ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي، لوی مشکلات خلکو ته ورپیښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
او همداراز په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن د مالی کمښت له امله ځینې روغتیایي مرکزونه یې تړلي دي چې خلک یې اندېښمن کړي. د دغه راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوریدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یو ځل بیا هم خره غلاست پایل به وکړو. د نن ورځې پر راپورونو په تورخم کې د دواړو غاړو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د دروازې د خلاصون په هدف د جرګې ټاکل شوې ناسته لغوه شوې ده. مخکې ویل شوی و چې د جرګې غړي به نن چهارشنبه یو وار بیا په تورخم کې راټولېږي او په تورخم کې د راولاړې شوې ستونزې په اړه به بحثونه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین یو څه د لغوه کېدو خبرې کوي. د تورخم دروازې هغه هم د جرګې او شمیر غړو ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نن ورځې ناسته لغوه شوې ده. لا معلومه نه ده چې د جرګې غړي به بیا کله ناسته کوي. د تورخم دروازه نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده چې د دواړو غاړو اوسیدونکو ته یې سخت ستونزې راولاړې کړې دي. په همدې اکړه د راپور ته خوښي برته راګرځو.
ټاکل شوی و چې د تورخم دروازې د پرانستل کېدو او د غلطه د رامنځته شوی ستونزې د دایمي حل په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تیر جرګې په دوام د خبرو دوهم پړاو نن پیل شي. خو د نن ورځې ناسته د نامعلومو دلایلو له امله لغوه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤل یونس مومند ازادي راډیو ته یوازې هم دومره ویل چې دا ناسته لغوه شوې خو د لامل په اړه یې څه ونه ویل. په تورخم کې یوې سرچینی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له اړخه د جرګې غړي تر مارکو بازار تللي خو د نامعلوم دلیل له امله بیرته جلال آباد ښار ته ستانه شوي. د دروازې اغاړه د جرګې یو غړي نیاز ولی شینواري ازادي راډیو ته وویل
غونډه کینسل شوه. بالکل غونډه کینسل شوه. نو نن خو کینسل شوه او مخکې به پته لګي ورځو ټاکل شوه زه به تاته بیا ووایم.
یو شمیر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې د نن په ناسته کې د تیرې ناستې چې روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ شوی و په پریکړو باسونه وشي. د یکشنبه په ناسته کې پریکړه شوی و چې په تورخم کې به اوربند ټینګیږي، د غراز به په لنجمنه سیمه کې د پوستې د جوړولو کار درول کیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي. خو نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بنده ده او په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د تورخم یو شمیر اوسیدونکو ویل تورخمه بي ځای شوی کسان لا هم خپل سیمو ته نه دستانه شوی او لګنو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکو میر واحد ازادي راډیو ته ویل
دا غي زنه څو کورونه کډوال شوی زموږ د غسپین غاره چین ولسوالۍ نورو ولسوالۍ اترا کډوال شوی دي. خواران په دیا کا روجا کې سرپنا نه لري. دا غ سیستم ټول د خوراکي موادو ارڅ خراب دي. د غلار بندې د مونږ ته ډیر ستونزې زیږي.
د کرخي بلې غاړې د لنډي کوتل یو سیدونکو ګل محمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
زمونږه مقامی آبادی چې څلور پنځه زره نفر دي هغه به ځای شوی دي. بره لنډي کوتل تر ختلې دي هغه ته مشکلات دي. ترانسپورټرانو ته چې پروډونو باندې ولاړ دي هغه ته مشکلات دي. مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي. لوی مشکلات خلکو ته ورپیښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
د تورخم دروازه د 13 فبروري میاشتې له 20مې رئیسې د پاکستان له لوري تړل شوې. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د وی پوسټ د جوړولو په خبرګون کې تړلې. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی په خپل خاور کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفه ای ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې لاملې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوخته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدو لامل په ورځنی ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ وایي چې په تورخم کې د راولاړې شوې ستونزې په کله یې له څو تنو سره خبرې هم کړې وې. د تورخم دروازه د سباند شلو رازی کیږي چې د مسافر او سوداګرو پر مخ تړل شوی دا او دواړو خواو ته ډیر ستونزې راولاړې کړې دي. په چې پدې کې ډيري خلک ډيري سوداګر د دینه شکایت کوي چې موټر ولاړې د بار سره ولاړې دي. په همدې حق لمونږ غوښتل چې په دغه جرګې غړی او همدارازه د ننګرهار ولایت سوداګری او پنګونې خونې د مدیریه هیئت غړی مخلصات احمد سره خبرې وکړو. مخلص صاحب ډیر زیات مننه چې خبرونه کې را سره یاستي. کور ودان کا په سر کې راته وایي چې جرګه ولې لغوه شوه او د کومې خوانه دا جرګه لغوه شوه، د بد خط د ډیورنډ خط وی هم د تورخم اخوا یا کده خو د افغانستان خو د خو لغوه شوه؟
سلامونه درناوی تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته. متاسفانه زموږ لخوا مشکل نو اې دا یو اماهنګي پنشتون سره ز فکر کوم چې د خیبر پختونخوا د تورخم د مشرانو ترمنځ د هغوی لخوا چې موږ ته پیام راغی او چې دغه جریان نه کیږي نو هماغه په اساس باندې دا لغوه شو.
کدا راته وایي چې دا اوس وخت کې څه باندې شل ورځې کېږي چې دا لاره بنده ده، سوداګرو ته څومره زیان رسېدلی دی او شاوخوا سیمې کې خلک په څه وضعیت کې دي؟
تاسو ته معلومه ده چې ورځ کې تقریبا د 600-800 لاریو په شاوخوا کې دواړه لورې ته تګ راتګ کوله، نو په دې هر لارې کې به نه یوازې تجار بلکې په دې کې ترانسپورټر همدارنګه بشري قوه د مختلفو سکتورونو خلک چې دغه لارې څخه استفاده کوله. دغه شل ورځ چې لاله بته شوی دی نه یوازې افغان لورې بلکې د پاکستان لورې سوداګرو لپاره او لسونو لپاره او په مجموع کې د دواړو دولتونو او حکومتونو لپاره چې دا لوی اقتصادي زیان دی.
د تورخم د دروازې بندیدل د یوال ځل نه دی چې دا دروازه د مسافر او د سوداګرو پر مخ تړل کیږي، خو دا واره دغه تړل کیدل ډیر اوږده شو چې خلکو ته هم څنګه شتاسو هم ویل ډیر زیان ورسوه سوداګرو ته ولته به ځای خلک هم پستونزو کیوي. دا راته وایي چې علت یې څه ده، ولې دومره وغځول شو دغه دروازې تړل کیدل د افغانستان د خو کوم شرایط چې نو منل کیږي په ماینس کې؟ ویا هم کومې خبرې دي چې په تیرې جرګې کې وشوې او علت یې څه دی چې دومره ډیر وغځېد دا خبره؟
تاسو د خبرو په تایید سره دا همدا ځل نه ده چې دا لاره بند شوې، خو هم چې دا سوسو واچ د دغه ستوزیو پیدا کېدل او لارې بندېدل، ولې یا په حکومتونو خپل بنښت کول او دا مشکل بالیدل، لیکن دا تر ډیر وزن دی له زمونږ تجار چې د هر وخت زمونږ تاک تجارت ته دی مراجعه کوله یا ای تماس نیوله چې زمونږ مالونه چې د پلارو کې بند دي، اکثره مال چې د سری الفساد او هغه خصا شو، نو دغه په خاطر باندې د ننګرهار سوداګرۍ او پانګونې خونې او د مرکز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشرتابه په دې باندې لاس په کار شو چې دغه د لارې خلاصون په اړه باندې د تجارو دغه زیان او تاوان مخه ونیول شي. خدا چې ولې دا ځل دومره هغه وکړم، مخکله د څخه چې مونږ دا आवाज کو دوه ځل چې دا ناشته شوی و د حکومتي چارواکو ترمنځ په تورخم کې، ولې متاسفانه چې هغه هم پایله نه درلودله او مونږ چې تقریبا دوه ورځ د مخه یعنی د یکشنبه په ورځ په تورخم کې ناشته وکړه، دواړه لوري هلته د چمبر مشرانو او همدارنګه قومي مشرانو په ډېره ښه فضا سره په دې توافق رسېده چې دغه لاره باید خلاص شي او کومه دستبندي باید وشي او د دې تر څنګ کومه مرازیه چې ده هغه باید حل شي. نو نن نیت و چې بیا ناسته وشي، ولې متاسفانه نن ناسته ونه شو، خو دا به انشاءالله دغه مشکل حل شي او کومه سو اختلاف چې هلته موجود ده هیله کوو چې هغوی خپلو منځو کې مشرتابه سره حل کړي او زموږ لورې د افغانستان لوري د چمبر لخوا هیڅ مشکل نشته. موږ هر وخت حاضر یو چې هغوی سره په دغه ستونزې پاورولو کې کینو او دغه دروازه خلاص شي، نه یوازې سوداګر بلکې عام ولسونه چې مسافر دي، مریضان دي او همدارنګه دواړه لوري چې دا ډېر کډوال چې د بې ځای شوي دي هغوی د روژې په مبارکه میاشت ډېر تکلیفونه لیدلي، بېرته ځای په ځای شي او دغه مشکل حل شي.
ډیر مننه که په اخر کې دا مرته وایي چې څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان لخوا کومه ستونزه نشته، شرایط هر څه دوی منلي، خو بیا هم د پاکستان او یا هم د پولې اخوا دغه ستونزه هغوی کوم شرایط لري او په کومو شرایطو یې دغه دروازه بنده کړې ده، او هغه کوم څه دي چې هغوی دپاره د حل او یا د منلو وړ نه دي چې دا دروازه نه خلاصوي؟
زه فکر کوم چې تورشه پورې په دغه موضوع باندې دغه جرګه دواړه لوري چې دا خپل هغه خلکو خبره چې هغه منازعات باندې موږ وخت اخیستی و چې باید خپل دغه موضوع حکومتونو سره شریک او حل لاره پیدا شي. مهم په دې باندې به همدا نیت و چې ناسته کېدله او انشاءالله یو تفاهم ته او یو دغه د ستونزې حل لپاره رسیدو، خو متاسفانه موږ هم نشو کولای چې هلته لاړ شو او هغوی هم او دغه جرګه ونشو چې دغه اصلي ټکی او اساسي مشکل باندې به خبره کېدله.
مخلص صاحب که په لنډو کې آخر کې دام راته ووایي چې آیا د راتلونکي ناستې او یا هم غونډې دپاره نیټه معلومه ده چې کله به بیا غونډه کېږي که لا نامعلومه ده دا خبره؟
نیټه خو زه فکر نه کوم چې دومره ځن شي، امکان لري که سبا یا بل سبا یا هر وخت چې خلک لا خلکو لخوا مسیج زمونږ چمبر ته راغی نو زمونږ چمبر مشران تاجران حاضر دي چې راشي هغوی سره ناسته وکړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان مخلص احمد د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر هیئت غړی را سره په خبرونه کې وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله اتلس روغتیایي مرکزونه یې تړلي دي. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې خبرداری ورکړی که چیرې بیړنۍ مالی مرستې ورته ونه رسیږي، را روانې میاشت کې به یې 14 نور مرکزونه هم وتړل شي. یو شمېر کورنۍ وایي له کومه وخته چې دا مرکزونه تړل شوي، ماشومان یې د خوارځواکۍ تر څنګ له سختو ننګونو سره مخ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په دې راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي د نړیوالو مالی مرستو د کمیدو له امله یې په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه تړل سوي او د ګڼو نورو د تړل کېدو خبرداری هم ورکوي. سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د مارچ په 11مه د ریلیف په ویبپاڼه خپور سوی ویلي، د بودجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې اتلس روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. د ادارې ویلي په دې مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو ترڅنګ د دوی د بیلابیلو ناروغیو درملنه کېدله. د ماشومانو د ساتنې دغې نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې که بیړنۍ مالی مرستې ورسره ونه سي، راتلونکي میاشت کې به 14 نور داشن مرکزونه هم وتړل سي. د ادارې ویلي چې دغو 2 روغتیایي مرکزونو یوازې په جنوري میاشت کې په ټول افغانستان کې 144,000 ماشومانو ته خدمتونه رسولي دي. یو شمېر کورنۍ هم وایي وروسته له هغې چې دا کلینیکونه تړل سوي، ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخ سوي دي. د ننګرهار ولایت تاچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لایق شینواري ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوانې وو. دغه ماشومان هم سوي تغذیه هم لرو، مونږ په دې ولس کې ډېر کمزوري ماشومان لرو، یعنې ډېر ښکلي ماشومان، ډېر ښکلي کومک ورسره کېده. دې ته هغه کوم چې دپاره مناسب هغه کومه درمل دي دوی د هغه مونږ پڼۍ ورته وو، د هغه پڼۍ ورکول کې دې نور د وی ورکول کې دا ډېر خپل کار دی. هغه واته نشته کار زمون څلور خاریو
د کاپیسا ولایت د لاسای ولسوالۍ یوې اوسیدونکي او د وو ماشومانو مور هم چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راپور له مخې د افغانستان په شمال کې د دې مؤسسې یو روغتیایي مرکز چې هر میاشت د څه باندې 2000 ناروغ ماشومانو درملنه کوي، ټاکل سوي په راتلونکو اونیو کې د بودیجې د نشتوالي له امله وتړل سي، چې په سلګونو خورځواکي ماشومان به له بیړنیو طبي خدمتونو په برخه سي. سیف د چلډرن ویلي د دې مرستو کمیدو سره د هغو مؤسسو او بنسټونو ملاتړ کوونکي فعالیتونه هم ټکنی سوي چې له خورځواکو ماشومانو سره د درملنې په برخه کې مرستې کوي. د یادونې ده چې د WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې نږدې 200 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړلي چې په ټول هیواد کې 5.5 میلیونه خلک اغېزمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي ویلي و د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه سته. د دغه وزارت مسؤلینو په بیلابیلو ولسوالیو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړیدو لپاره د بودیجې د بیلولو ادعا هم کړې وه او د افغانستان د روغتیایي سکتور د ستونزو د هواري او پیاوړتیا لپاره یې د نړیوالو مرستو په راجلبولو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان اړوند راپورونه مو واوریدل. اوس هم ورزو د نړۍ خواته یو نړیواله موضوع بره واخلو. د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې په تړاو د دیش ورځنۍ وربند لوړاندیز یو ورځ وروسته روسیا اوکراین یو پر بل حمله کړي دي. دغه بریدونو کې مرګروبله او مالی زیان هم اوښتی دی. پرون د سعودي په کوربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د دیش ورځنۍ وربند وړاندیز وکړ چې اوکراین یې منلو ته چمتووالی وښود. تفصیل د اسدالله دین په دې راپور کې.
روسي او اوکراین د دوی ترمنځ د اوربان تر وړاندیز 2 ساعت وروسته تیر شپه یو پر بل هوایی بریدونه کړی دي. د روسي دوه توغندې د مرکزی اوکراین پر کریوري خار لګیدلی چې د دې خار د والی سرهی لیساک په وینا یو تن پکې وجل شوی دی. د روسي بل هوایی برید د اوکراین پر بندري خار او دسی باندې شوی چې د یوې بارون کې بیړۍ څلور تن عمله پکې وجل شوی ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلی د دوی د هوایی دفاع سیستم د روسیې د بریدونو پر مهال فعال وو او یو شمیر بریدونه یې شن کړی دي. د اوکراین پر خارکیف خار هم د هوایی بریدونو راپورونه ورکول شوي او د کیف خار شاوخوا لسو سیمو کې تیره شپه د هوایی بریدونو د خطر زنګونه وهل شوي دي. دا بریدونه 2 ساعت وروسته تر هغه وشول چې اوکراین او متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په کوربتوب په جده کې د لوړې کچې خبرې پای ته ورسولې. بلورتا د روسي دفاع وزارت هم ویلي چې د هوایی دفاع سیستم تیر شپه شپږ بی پیلوټه الوتکې نسکورې کړې دي. دغه وزارت ویلي چې یو بی پیلوټه الوتکه د کریمیا ټاپو وزمي او 15 نورې د تور سمندرګي پر فضا وشتل شوې دي. روسي چارواکو دغه راز ویلي چې د خپل خاورې په لویدیځه سیمه کورس کې د اوکراینی ځواکونو په ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی. روسیا غواړي چې دغه سیمه څخه اوکراینی ځواکونه وباسي. دغه ځواکونه تیر اگست میاشت کې کورس ته ننوتل. د دوړو هیوادونو تازه بریدونه داسې محل تبادله شوې چې د سعودي عربستان په قربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د دیرش ورځنی اوربند وړاندیز وکړ. اوکراین دغه اوربند ته چمتووالی وښود چې سملاسي امریکا بیرته ورسره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو د پایل اعلان وکړ. که څه هم د روسیې لخوا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویل شوي، خو رویټرز اژانس د یو شمېر روسي سرچینو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوي لیکلي د روسیې ولسمشر دغه وړاندیز ته لیوالتیا نه لري. دغو سرچینو ویلي چې روسیا یو شمېر ضمانتونه غواړي او په دې لاټه کې ده چې ټولې اندېښنې باید رفع شي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي هغه به راتلونکو ورځو کې له پوتین سره خبرې وکړي تر څو د وړاندیز شوي اوربند په اړه د هغه ژمنه ترلاسه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا بیانن خبریالانو ته ویلي د اوکراین او هلته د جګړې د درولو په اړه پریکړه خپل د روسانو کار دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم خراغلست. د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین وایي سکل کندهار شاوخوا دروي سره ټنه انځر د شاوخوا 1.1 میلیون ډالر پرځخ به هر تصادر شوې دي. بلخوا د انځر سوداګر وایي چې د کندهار د انځر زیاته برخه هند ته صادریږي او له حکومت غواړي چې نورې سوداګرۍ زلارې هم ورته خلاصې کړي څو د حاصلاتو د ډیرېدو پر مهال بازار اشبان شي او دوی ته هم زیان ونه رسیږي. نور حال په دې راپور کې واوري.
پا په کندهار کې د وچې میوې د بستبندۍ مرکزونه اوس مهال انځر هند ته د صادرولو لپاره بستبندي کوي.
برابر چې موږ غنوی وډو ته وخت لري
د یوه بستبندي مرکز مسؤل جمیل احمد وایي سږ کال د انځرو صادرات ښه وو خو د ناروغۍ له امله حاصلات لږ وو چې همدا کمی د انځرو د بیې د لوړوالي لامل سو.
سږ کال خو الحمدلله خو صادرات یې ښه وه، حاصلات یې په یو کم اندازه هغه یو څه مرضونه هغه باغو چې کړي وه یو څه کم وه، خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي، ښه صادرات یې ډېر ښه وه، نو ښه په پروش ورسېدل، انشاءالله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنې مو نو دغه دي د دولت څخه چې دا تجارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، د لیې په داخل کې چې یو رقم د یو د فبریکو ته یو بر کړي، داسې نور ضرورات یې هغه ماشینري هغه ورته برابرې کړي، او د نورو هېوادو سره هم یو ارتباط ونیسي، نورو هېوادو ته هم دا زموږ صادرات واستي. یوازې هندوستان ته ځي، یو کم کم یو دوبۍ ته هم ځي، داسې یو څوک څه کې دوبۍ ته هم.
د کندهار او زابل د انځرو حاصلات شش کال د ناروغۍ له امله کم شوي وو. اوس مهال د کندهاري انځرو لویه برخه هند ته صادرېږي، خو سوداګر وایي که حاصلات ډیر سي یوازې هند ته صادرات بسنه نه کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نومونو د انځرو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونه هم ورته خلاص کړي، ترڅو د حاصلاتو د زیاتوالي پر مهال د دوی د محصولاتو قیمت ونه لویږي.
ساش کال چې ډیر ژر خلاص و، اصلي د اصل کمښت و. ساش کال په انځرو جړی کړی و، مراز یې کړی و، نو څه سره کم سوي و. موږ غوښتنې دا دي چې باید موږ انځرو ته نور هم باید په نور ملکو کې هم باید مارکیټ ته پیدا شي، باید خرڅ شي، اوس یوازې و هندوستان ته ځي.
زموږ معلومه چې جی یوازې انډیا ته ځي، نو چې نور ملکو ته هم صادرات وسي موږ په خوشاله کیږو چې نور مارکیټونه موږ ته خلاص شي، نو په دغه موږ ډېر خوشاله کیږو. شش کال خدا و چې مرضونه کړي وو، دغه کم انځر کم وو.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي سږ کال د انځرو حاصلات او بیې دواړه شوې. د یادې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي په تیرو نه میاشتو کې له کندهار څخه 2,415 ټنه وچ انځر صادر شوي چې ټول ارزښت یې شاوخوا 110 میلیونه امریکایي ډالره دی.
په تیرو نه میاشتو کې 2,415 ټنه د دغه جملې څخه یوازې وچ انځر صادر شوي دي چې دغه ارزښت 110 میلیونه 813,000 او 813 امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار شاولې کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي، خو هر کال د وچکالۍ، ناروغیو او د لارو د بندېدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د موندلو ترڅنګ د صادراتو د اسانتیاو لپاره لارې هم خلاصې کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وس هم د روزي اړوند ستاسو را لګل شوی پیغامونه.
د روزي رنگونه
د روژې در رسیدو سره سم یو شمېر مستحق کورنۍ ته د لومړنۍ اړتیا وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي، خو موږ د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
نوم مې صدف دی او موږ معمولا په روژه ماتي کې پکوړې تیاروو چې کچالو، نوش پیاز، رومیان، تازه دنیا، شنه مرچ میده کوو او ورسره د نخود اوړه، زیره، مالګه، چاټ مساله، وچه دنیا مکس کوو او په غوړیو کې سره کوو او ورسره کورنه چکنی هم تیاروو چې تازه دنیا، شنه مرچ او ګمیده کوو، ورسره مستې، نارنج، مالګه یوځای کوو.
رادیو ازادین ټونو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. نوم می وحید الله سادات ته د کابل خار اوسیدونکی یو غوښ ډاکټر په صفات غواړم تاسو سره یو څو مهمه خبره د خوده نظر نه پروژې مبارک میاش کی تاسو سره شریک کوم. د غوښونو برس کول هم د پښنمې نه بعد او هم د روژه ماتي نه بعد باید متصلن د غوښونو برس کړل شي. غوښونو مسواک استفاده کول، د غخونو غړغړه کول او د غخونو تار استفاده کول.
په ورتون کو څو شی بوکي